있는 아우아지아.
는 아우아지아.
نن اوازیه د خبرونه د رادیو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالي په هیله مزنه شو شنه د روان خبرونه قربانه درنو اوریدونکو د تل په سیر په فایل کې درته د سیمه او نړۍ خبرونه لرو او په سیبر رپورت اوري او د چي په افغانستان کې نن د مور او رزل منزل شوی نو په غیبه هم درته د خپلې وی خور چې مور هم ده او سره به خبرې او بحث لرو لمړی په مو کې خبرونه ده
السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم داد امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. وال سټریټ جرنال رسپانی رپورت ورکړی دی چې د افغانستان د پخوانی حکومت لوړ رتبه چارواکو په دې وروستیو کلونو کې په هیواد کې د طالبانو د واکمنیدونه مخکې په میلیونو ډالر په متحده ایالاتو، ترکیه، متحده عربی اماراتو او نورو هیوادونو کې د شاندار کورونو په اخیستلو لګولې دي. د غیورسپانې د متحده ایالاتو د عامه اسنادو، مرکو او نورو مدارکو په اساس رپورت ورکړی دی چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د نږدې کړې ډیرو کسانو او همداشان پخوانیو جهادي قومندانانو او د افغانستان د ملي شورا پخوانیو غړو د هیواد نه بهر ځان ته شاندار ژوند برابر کړی دی. د دې رپورت موندنې ښیي چې د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر اکلیل حکیمی د کالیفورنیا په ایالت کې لس جایدادونه اخیستي دي چې مجموعي ارزښت یې څه د پاسه لس میلیونه ډالر دی. د افغانستان د حکومت د مالیې د وزارت پخوانی سرپرست خالد پاینده د واشنگټن ډی سي ښار ته څیرمه دوه کورونه اخیستي دي چې ارزښت یې څه د پاسه یو میلیون ډالر دی. رپورت کې راغلی دی چې د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس لومړی مرسیال مارشال عبدالرشید دوستم هم د ترکیې د پایتخت انقرې په یو اشرافي ساحه کې یو شاندار ماڼۍ لري. د افغانستان د اقتصاد پخوانی وزیر مصطفی مستور د دوبۍ د ښار په مشهور سیمې مریانا کې اپارتمان اخیستی دی. په همدې ترتیب امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال رپورت ورکړی دی چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د پام په نوم د دوبۍ په مشهور ساحه کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په افغانستان کې د اړو کسانو او د کروندګرو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره د نړیوال بانک د 150 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړی او هرکلی کړی دی. دا پیسې د نړیوال بانک د هغه 195 میلیون ډالر له جملې نه ورکول کیږي چې د اړو افغانانو سره د مرستې ژمنه کړې وه. پاتې 15 میلیون ډالر به په راتلونکو 4 میاشتو کې په دغه برخه کې ولګول شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس په افغانستان کې قریب 3 میلیونه خلک د سخت لوږې سره مخ دي او 10 میلیونه ماشومان سم د سیم رستو ته اړتیا لري چې ژوندۍ پاتې شي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا د وزارت د پلان او پالیسي معین ډاکټر محمد غیاسی نن د جون په 14 د وینې د ورکولو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې ویلي دي چې تیر کال یو لکو 83,499 وینه ټوله کړې وه چې ډیره اندازې اړو ناروغانو ته ورکړل شوه. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې د افغانستان په شمول د نړۍ ډیر هیوادونه د وینې له سخت کمی سره مخ دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. په پاکستان کې چارواکي وایي چې هیواد ته د پوز د پخوانی لوی درستیز او دیکتاتور پرویز مشرف د بیرته تک د پاره تیاری نیسي. د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي امریکا غږ ته د دوشنبه په ورځ ویل چې مشرف به په هوایی امبولانس کې د دوبۍ نه پاکستان ته ولېږدول شي. سره له دې چې حکومتي منابعو د مشرف د بیرته ستنېدو نیټه او وخت نه دی په ډاګه کړی، خو دومره ویل شوي دي چې د پاکستان پوځي اداره د پخوانی لوی درستیز د بیرته ستنېدو د پریکړې ټینګ ملاتړ کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف چې د مشرف یو سرسخت منتقد دی، د شنبه په ورځ ویل چې هیواد ته د هغه د بیرته ستنېدو لپاره باید هیڅ خنډ موجود نه وي. دغه پخوانی نه هاویا کلن جنرال د ډیر وخت راهیسې ناروغ دی او په متحده عربي اماراتو کې اوسي. په مشرف د خیانت تور دی او اماراتو ته تر روانېدو مخکې د همدې تور له کبله محاکمه کېده. د ګوانتامو په زندان کې یو عراقي چې سباندې 15 کاله کېږي بندي دی، د جون په 14 په جنگي جرایمو اعتراف کړی دی. نظامی محکمه د عبدالهادی العراقی په نامه په دې عراقی تور لګولې و چې په افغانستان کې په امریکایي او ائتلافي قواوو او ملکی خلکو په حق بریدونو کې لاس درلود چې د القاعده شبکې کړي دي. د عبدالهادی العراقی محاکمه د څو کلونو رئیس د حقوقي او لوجستیکي ستونزو له کبله ځنډیدلې وه. العراقی چې تقریبا 60 کلن دی د ملا د درد له کبله نیمایي بدن فلج شوی دی. العراقی په افغانستان کې د القاعده د قومندان په توګه جګړه کوله او د نړیوالو قوانینو نه په څو سرغړونو تورن دی. د دې جرمونو په خاطر العراقی عمری بندي کېده، خو څنګه چې په خپل جرمونو اعتراف کړی دی ښایي چې کوم دریم هیواد ته ولېږدول شي. متحده ایالات ویلی دی چې عبدالهادی العراقی په امریکا کې د سپتمبر د 11مې د بریدونو نه مخکې په افغانستان کې د وسلوالو د روزنې د کمپونو مشر و، او په یو د پاسه 2000 کال کې د بامیانو د بوتانو په ړنګولو کې د طالبانو سره مرسته کړې ده. دا واشنگتن دی، د امریکا غږ آشنا رادیونه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د اوکراین د لوهانس د سیمې لوړ رتبه چارواکي وایي چې روسي قواوو په ختیځ ښار سیورودونسک ټول پلونه الوزولې دي او په ښار کې د پاتې خلکو وضعیت او حال خراب دی. د لوهانس د سیمې پوځي مشر سیری هایدی ازادي رادیو ته ویلي دي چې ټول پلونه ویجاړ شوي دي او ناممکنه ده چې خلک له ښاره وایستل شي او یا څه شي دغه ښار ته ولېږدول شي. سیری هایدی ویلی دی روسی قواوو د دې ښار د ګازو، اوبو او برېښنا ټول بنسټیز تاسیسات ویجاړ کړي دي. ټاکل شوی دی چې نن د برتانیې نه په لومړي پرواز کې یو شمېر پناه غوښتونکي رواندا ته انتقال شي. حکومت خبرداري ورکړی دی چې که هر چا د تلو نه ډډه وکړه، وروسته به د منتقدینو د اعتراضونو باوجود په بل پرواز کې ولېږدول شي. د بشري حقوقو مدافع ګروپونو او مبارزینو په لندن کې د پرواز نه څو ساعته مخکې د پناه غوښتونکو دوسیې سترې محکمې ته وړي دي چې دغه حکم رد کړي. او د بورکینا فاسو د حکومت یو چارواکي ویلي دي وسلوالو چې ګمان کیږي د جهادي ډلو غړي دي، د دې هیواد په شمال کې لږ تر لږه 50 ملکیان وجود دي. د روان 2022 کال د جنوري په میاشت کې د نظامی کودتا رئیس دایو تر ټولو خونړی پیښه ده چې وشوه. په بورکینا فاسو کې سباندې وکاله کیږي چې جهادي ډلې د حکومت په خلاف جګړه کوي او په دې جګړه کې تر اوسه پورې 2000 کسان وژل شوي او 1.9 میلیونه نور خلک د خپل سیمونه کډه شوي دي. دا سې ګومان کیږي چې د القاعده شبکې او اسلامي دولت یا داعش وسوالې ډلې په دې سیمه کې پټ دي او وخت نا وخت په امنیتي قواوو او کلیوالو بریدونه کوي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د مخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم درته رپورت لرو. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وی ایرانی چارواکو سره هلمند اوبو په سر خبرو لپاره دغه وزارت یو پلاوی د سیشن به پورز له کابل نه ایران ته تللی. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وی د افغانستان او ایران سرمنځ د هلمند اوبو د حق آبی په سر لوراندې تړون شته دی چې د اقلیم بدلون په دغه سیم کې اوبه کمی کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د اوبو او انرژي وزارت وی چې دغه وزارت یو تخنیکی پلاوی د ایراني چارواکو سره د هلمند اوبو د تړون د تطبیق او اړوندو مسلو په سر د خبرو لپاره د سې شنبه په ورځ د کابل څخه تهران ته تللی دی. ټاکل شوی دغه سفر په ترڅ کې به دا پلاوی د ایراني لوري سره د افغانستان او ایران ترمنځ د پخواني پاشا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د هلمند اوبو د کابې په اړه د 1950 لمریز کال د شوي تړون په باب خبرې وکړي. د ایران حکومت د تیرې مې په میاشت کې یو وار بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په تړون کې باید د ایران د حقابي رعایت وشي. افغانستان او د ایران شاهي دولتونو په 1950 لوریز کال کې د هلمند سیند د اوبو د حقابي په سر موافقه وکړه او دواړو هیوادونو صدر زمانو موسی شفیک او امیر عباس وایدا دا تړون لاسلیک کړی و. په روسي کلو کې د اقلیم د اغېزو له امله د هلمند په سیند کې د اوبو د کمیدو وروسته ایران په پرله پسې ډول شکایت کړی چې له افغانستان څخه دغه هیواد ته په تړون کې ټاکل شوې اندازه اوبه نه ورځي. د دغه تړون له مخې افغانستان باید د هلمند له سیند څخه ایران ته په کال کې 800 میلیونه متر مکعب اوبه ورکړي. د چارو شپې رغبان کارپوهان وایي د طالبانو د حکومت پلاوی د ایران او افغانستان ترمنځ د اوبو د حقابي په اړه شوي تړون تطبیق ته ژمن دی. د سیاسي چارو کارپوه کاظم محمد حسن حکر وایي چې افغانستان تل شوي تړون ته ژمن پاتې شوی، خو دا چې اوس د هلمند په سیند کې د تیرو کلونو په پرتله د اقلیم د بدلون د اغېزو له امله اوبه کمې شوي، دا په دې معنا نه دي چې افغانستان شوي تړون ته ژمن نه دی.
افغان اړخ د هلمند د اوبو په اړه د متشفق قرارداد ژمن دی. دا چې په هلمند سیند کې اوس اوبه کمې دي دا جدا خبره ده. افغان اړخ د توافق ته ژمن دی، خو ایرانیانو همیش د توافق نه سرغړونه کړې ده. دا توافق داسې نه و چې افغان اړخ د بقا د شرط به ورکوي ورته، خو ایرانیان اوس بقا د شرط به غواړي.
ښاغلی حکر وایي د طالبانو د حکومت پلاوی به له ایران څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا په مسله هم ایراني چارواکو سره خبرې وکړي.
افغانستان ته د ایران د برېښنا موضوع دا هم د بحث موضوع ده. اوس د افغانستان ډېره برېښنا وارداتي ده چې د افغانستان جنوبي غرب ولایتو د ایران نه برېښنا راځي. که څه هم افغان اړخ د دې ایرانیانو قرضدار ده، خو دا قرض د بانکي بندیزونو په وجه ده. ممکن په دې سفر کې د غونډو ستونزې هوارې شي.
د سیاسي چارو بل کارپو احمد سیدی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مسلې یادونه کوي او وایي چې د دې مسلې له امله هم ایران ته تللی پلاوی د 1950 لمریز کال په تړون کې څه بدلون نشي راوستلی.
باور دارم چې ایران د دې فرصت نه سخت استفاده کوي. پیږي چې طالبان محتاج دي غواړي چې ایران سره اړیکې ولري، نور مملکتونه سره اړیکې ولري. ایران غواړي چې د دې موقع نه سو استفاده وکړي. اما زما باور هر نوع قرارداد چې د اوبو دپاره طالبان د ایران سره امضا کوي یا توافق کوي د اعتبار وړ نه ده.
په تیرو اونیو کلو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د پرله پسې وچکالۍ په څیر د ایران په ځینو برخو کې هم په ځانګړي ډول د دغه هیواد د سیستان او بلوچستان په ولایت کې د پرله پسې وچکالۍ له امله د کرنې د اوبوخور دپاره اوبو ته اړتیا ډېره زیاته شوې ده. د طالبانو حکومت د روان لمریز کال په سر کې د کمال خان بند د څه وخت دپاره پرانیست چې اوبه یې دننه د نیمروز ولایت تر څنګ ایران سرحدي سیمو ته هم وبهېدلې، خو دغو سرحدي سیمو بزګران وایي چې د خپلو حاصلاتو د اوبوخور دپاره ډېرو په دوامدار ډول اوبو ته اړتیا لري.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري او ادم دا و چې تاسو سره یو خور د مور د وضعیت په څرنګوالي چې افغانستان کې د میندو وضعیت څنګه دی په هغه به په خبرونه کې بحث کوي او د میندو حال احوال به تاسو سره شریکوي. البته خو له بده مرغه تر دې شیبې نه یو توانېدلې چې اغه خپل ټلیفون واخلي. البته زمونږه په توان کې هم دا و چې ورته زنګ و او مونږ ته تر اوسه پورې ټلیفون نه دی اوچت کړی. خو دې وکړي چې د خبرونه تر پایه به ملمنه نو سود ژوند سره سم تاسو د افغانستان د میندو په وضعیت باس ولرو. اوس هم رپورټونه ته دوام ورکړو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په افغانستان کې د اړمنو کسانو او کاروندګرو د اړتیاو پوره کېدو لپاره د افغانستان سره د نړیوال بانک 150 میلیونه ډالر مرسته هرکلی کړی دی. اقتصادي څېړونکي وایي نړیوال مرسته هغه وخت ګټورې تمامېږي چې د کاروندګرو د محصولاتو لپاره بازار وموندل شي او د کرنیز محصولاتو د ساتنې لپاره سړی خونی جوړ شي. نور جزئیات پر پورت کې اوري.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې افغانستان سره د نړیوال بانک د 150 میلیون ډالر مرستې هرکلی ترڅنګ ویلي چې د پیسې د نړیوال بانک د هغو 150 میلیون ډالر برخه ده چې د اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره ژمنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د یاد ادارې د معلوماتو په اساس د دغه پیسو پاتې 15 خپلونه به دراتونکو څلورش میاشتو به اوګدو کې په دغه برخه کې ولګول شي.
د خوړو او کرنې سازمان د نړیوال بانک د 150 میلیون ډالر مرسته تاییدوي. زه فکر کوم دا خورا مهم مرسته ده. دا به موږ ته اجازه راکړي چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې کار وکړو. دا مرسته د خوراکي توکو په تیره د غنمو سره مرسته کوي، نه یوازې د غنمو بلکې د اوبو د زیربنایي سیستمونو د پانګونې په برخه کې به له موږ سره مرسته وکړي چې واقعا د کرنې لپاره خورا مهمه ده.
ملګرو ملتونو همدارنګه زیاته کړې چې د څېړنو په اساس اوسمهال په افغانستان کې 19.1 میلیون خلک چې د دغه هیواد د وګړو نیمای نفوس تشکیلوي له سخت لوږې سره مخ دي او هغوی نشي کولای ورځنی خواړه ځان ته پیدا کړي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي نړیوال مرستې هغه وخت ګټورې تمامېږي چې د کروندګرو کرنیز محصولاتو ته بازار موندنه وشي او کرنیز محصولاتو د ساتنې لپاره سړې خونې جوړې شي.
که چیرې صرف دغه مرسته د کروندګرو لپاره د بشر دوستانه مرستو تر عنوان لاندې مصرف رسیږي، لکه نورې مرستې چې کېږي، زه فکر کوم چې دا به خپل مسؤلیت ونه لري تر هغه چې موږ د بزګرو هغه حساسي او بنسټیزې ستونزې حل نه کړو.
یو شمېر افغانان وایي د کروندګرو او خلکو د لاسنیوي لپاره په کار ده چې نړیوالې مرستې په خپل وخت ورته ورسیږي.
اوبه کته تللې دي، وچکالي ده، د کانان د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دغه مرسته که زړه زر افغانستان ته راورسیږي نو دغه د موږ لپاره د خوشحالي زیاره ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په وینا په ټول افغانستان کې د اقتصادي کړکیچ او وچکالۍ له امله د خوړو د نه خوندیتوب کچه د لوړېدو په حال کې ده.
نن سبا وړو قیامت 3000-3500 افغانۍ قیامت د داتوک نس پر کوي. نو موږ دا نړیوال نه لکه اوسې مخصص دا کوم کومک سوی دا به سي غریبان ته ورسي.
پیسې سي نړیوال باندې د افغانانو لپاره یعنی هغه کسان چې غریبان دي، یوسبي او چینلري دوی لپاره مشخص کړی دي. په دوی باندې موږ غواړو اوسې دوی باید دقیقه سروې وکړي. د خلکو مشکلات سره مخ دي چې نه لري پیسې نسته، کارونه نسته، غریبۍ نسته. باید پیسې د سیمه تحقیقینو عینه کسان چې دوی مجبور دي کارونه نسته او دی غول لپاره باید دوی پیسې راوړي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې اوسمهال د افغانستان شاوخوا 23 میلیونه خلک له سخت لوږې سره مخ دي او 15 میلیونه خلک کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. دغه سازمان همدارنګه ویلي چې 10 میلیونه ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرسته اړتیا لري. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غک آشنا رادیو ندی سیمي او نړۍ فاړه خبرونه او رپورټونه اوري. بیا هم رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د سټډیو نه ادامه ورکوم. د ننګرهار د هسکې مینې په ځنګلونو کې د اورلګیدنې خبرونه خبره شوې دي. تر دې وړاندې د خوست، کونړ او نورستان د خلکو په ګډون د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته غرنې سیمو په ځنګلونو کې پرلپسې اورونه بلیدو چې اصلي علتونه تر اوسه نه دي معلوم. په همدې اړه ډېرې پوښتنې پیدا دي. نو په دې اړه زموږ همکار احسان الله ایوبی رپورټ چمتو کړی چې په ګډه یې اورو.
په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه ځنګلونو کې بي ساري او پرلپسې اورلګیدنې کیږي. د دغو ټولو اورلګیدنو اصلي لامل لا نه دی روښانه شوی. پرون د ننګرهار د هسکې مینې په ځنګلونو کې د اورلګیدنې خبر خپور شو. همدا دوه ورځې وړاندې د خوست ولایت د موساخېلو او قلندر ولسوالیو په ځنګلونو کې اور ولګېده چې وروسته دغه ولایت د رضاکارو ځوانانو په مټ تر یوې کچې کابو شو.
د اور سیمه کې ټوله شپه دوی کار کړی و، اور یې مهار کړی تر اوسه. خو یو ډار چې موجود دی هلته هغه سکاره، هغه ونې چې سوځول شوي دي اور باندې، هغې هغه سکاره پاتې شوي دي. که چېرته باد راشي یا هوا راشي هغه سکاره بیرته راژوندي شي، هغې نه بیرته اور لګېږي. دغه یو ډار شتون لري، نور اور مهار شوی الحمدلله د ځوانانو په مټ باندې.
تر دې مخکې طالب چارواکو د کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ اړوند د لوی خوړ سیمه ځنګل کې د اور لګیدنې خبر هم ورکړی و. چې وروسته د سیمې د خلکو او طالبانو لخوا مهار شو. خو په نورستان کې بیا قصه داسې نه وه. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د شاندرې په ځنګلونو کې اور لګیدنې په سلګونو جریبه د نخترو، جلغوزیو، څیړیو او نورو مسمرو او غیر مسمرو ونو ځنګلونه وسوځول.
په ځنګله کې اور لګیدلې چې لسګونه هکتاره د جلغوزو ځنګل پکې سوځېدلې او ډېری وحشي ژبې پکې مړې شوې دي او یا هم د ځنګل څخه تښتېدلې. د اور د مهارولو لپاره سیمه ییزې شوراګانې او کلیوال د اشر په ډول کار کوي چې څنګه د سیمې د خلکو په هڅو مهار شوې.
د دغو اورونو سلسله لومړی د ډیورنډ کرښې په هغه غاړه کې د خیبر پختونخوا په مغلکوټ سیمه کې پیل شوه، چې په درې ورځو کې د بلوچستان شیرانیو سیمه کې د سلیمان غره ته ورسېده او ویل کېږي چې 1300 کیلومتر ځنګل د اور لمبو خوراک شو. اوس پوښتنه دا ده چې دا اورونه څنګه په یو وخت کې په یوه کرخه رامنځته کیږي.
ما د حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې د دې پلټنه دې وسی او چې دا دومره لوی تاوان وسو د دې د کال چې درنیم عرب روپۍ د خلکو آمدن هغه ختم سو، معاشي قتل عام وسو. د دې سره نه یوازې چې معاشي قتل عام وسو بلکې کلایمیټ چینج د دنیا تر ټولو لوی موضوع ده. کلایمیټ چینج ته تاوان ورسېدی.
وخت په وخت د نړۍ په ګرمو سیمو کې په ځنګلونو کې د اور لګیدنې خبرونه خپریږي، خو په سیمه کې داسې پیښې ځکه پوښتنې راولاړوي چې له یو اړخه بې ساري دي او له بلې خوا بیا کونړ او نورستان دواړه سړې سیمې هم دي. په افغانستان کې د طالبانو او د پاکستان حکومت دواړو ژمنه کړې چې دا پیښې به څیړي. خود چاپریال ساتنې متخصصین او ځایی اوسیدونکي د دغو اورونو د وژنې او د دې لړۍ د مخنیوي په پا پاتې راتلو کې پر طالبانو او پاکستان حکومت نیوکه کوي او په بیغوری تورنوي. اټکل کیږي چې پر ځنګلونو د اور لګیدنې دغه ناورین به د چاپریال ژویو او طبیعت تر څنګ د ورته څیرمو سیمو اوسیدونکو پر اقتصاد ډیر ناوړه اغیزه وکړي چې تر اوسه یې بشپړ جزئیات نه دي په ډاګه شوي.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیون اوري. د بحران د نړیوالې ډلې جګپوړې څیړونکی ګرم سمیت وی که څه هم طالبانو په کابینه کې د نورو قومونو استازو ته ځای ورکړی او تنوع پکې لیدل کیږي، خو دا ډول تنوع ټول هیواد توکمیز جوړښت نه انعکاسوي. څیړونکی سمیت چې په دې وروستیو کې افغانستان ته تللی و د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي که څه هم طالبانو په یو شمېر ځایونو کې میرمنو ته د کار اجازه ورکړې ده، خو د پخوا په څیر په ټولنه کې د میرمنو حضور نشته. ښاغلی سمیت زموږ د همکار وحید الله فیضی سره دا خبرې په مرکه کې کړې چې په ګډه یې اورو.
طالبان مو څنګه ومندل او په افغانستان کې مو څه ولیدل؟
یو څه چې زه حیران کړم، کله چې ما په کابل کې ژوند کاوه زیات شمېر میرمنې مې لیدلې چې ګرځېدلې راګرځېدلې، خو اوس زیات شمېر میرمنې نشته. دا یو څه عجیب راته ښکاره کېده. د میرمنو زیاته ګڼه ګوڼه مې د نانوایانو مخې ته ولیدله چې د یوې مړۍ ډوډۍ غوښتنه یې کوله. په کابل کې ټولنیز نورمونه له پام څخه غورځول شوي دي، اقتصادي وضعیت زیات خراب شوی دی او له دې کبله زیات افغانان له لوږې سره مخامخ دي.
آیا تاسو د دې امکان وینئ چې طالبان یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او میرمن ته د هغوی حقونه ورکړي؟
So the Taliban claim that they have an inclusive. Taliban ادعا کوي چې یو ټول شموله حکومت لري او ادعا کوي کوم حقونه چې په اسلام کې دي دوی میرمنو ته ورکړي دي. تاسو پوهیږئ چې کدايه شي خلک د هیواد په بیلابیلو برخو کې له دې نظر سره اختلاف ولري. د هیواد واکمنان زیاتره پښتانه او په بشپړ توګه نارینه دي او لا معلومه نه ده چې طالبان به د خپل حکومت ولې لپاره کوم ډول جوړښت رامنځته کوي، ځکه په یاد ولري چې ټول قوانین او اساسي قانون تر بیا کتنې لاندې دي. موږ پوهیږو چې د علومو اکاډمي د یو ډول جوړښت روسي کولو په برخه کې ښه پرمختګ کړی دی، خو دا مهال ټول قوانین لنډمهال دي او په حقیقت کې لا څرګنده نه ده چې څوک یې په څه ډول پرمخ وړي او پریکړه کوونکي په کابل کې دي که په کندهار کې دي. زما په ان طالبان په خپل هڅه کوي چې یو لار پیدا کړي چې قوانین به په څه ډول وي.
که څه هم طالبان د نمنې چې په حکومت کې یوازې دوی پښتانه دي، دوی وایي چې نور کسان د رئیس الوزرا د مرستیال په شمول په افغانستان کې د نورو قومونو کسان هم ورسره دي.
د طالبانو په کابینه کې زیاته تنوع لیدل کېږي، خو دا د ټول هیواد حکومیز جوړښت نه انعکاسوي. فکر کوم طالبانو په خپله ویلي چې د پخوانیو تنظیمونو د فاسدو کسانو څخه چې په سیاست کې دخیل وو غواړي لرې ووسي. په کابل کې د تنظیمونو او قومیت پر اساس د قدرت ویش د زیات فساد لامل شو او دا د مخکنی حکومت د سقوط یو لامل هم دی. فکر کوم طالبان هیله مندي داسې یو سیستم رامنځته کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي.
په حکومت کې مېرمنې نشته، هغوی په عام محضر کې کار نه کوي. دا یو بدلون دی، په اړه یې تاسو څه فکر کوئ؟
یو شمېر مېرمنې په حکومت کې شته. تاسو پوهیږئ چې طالبانو د مخکنی حکومت په سلګونو زره ملکي مامورین په خپل ځای ساتلي دي. دا له جګړې څخه وروسته د پخلاینې یوه معجزه ده. په حقیقت کې د پخواني جمهوریت کارکوونکي اوس کولای شي په امارت کې کار وکړي، او دا خلک چې هر ورځ یو بل سره همکاري کوي د حیرانتیا خبره ده.
تاسو چیرته ولیدل چې مېرمنې کار کوي؟
Sure, I mean at the airport for example. The bill gets to the power of the government to work. The people of the government work. Taliban have told us that the health department has the world post that the government has given. No, the government has not worked. The government has not worked. The Taliban have the
government department. That's correct.
Yes. Now when you
watch. The same the city now the large city the government department the amr bil maruf and nahy al munkar the government changed the and the wall no the feminist kum sharuna wo haga us the hijab the muratawlo para sharuna di da yo loy badlun de
bashari haqoon sar sazman gukhti che bayat de taliban par mashan de safar bandizuna wala gawal shi.
Frankly speaking, we have zero leverage.
دا په زړه پورې نظر دی، خو فکر نه کوم دا به د طالبانو په منځ کې کوم څه بدل کړي. زما مطلب دا دی چې د بهرني نفوذ او بریدونو سره سره طالبانو مقاومت وکړ. په تیرو دوه لسیزو کې پر زیات پوځي، اقتصادي او استخباراتي اقدامات ترسره شول، نو پر سفر بندیز به د هغوی فکر بدل نه کړي.
طالبان غواړي چې لویه جرګه یا یوه لویه غونډه جوړه کړي. فکر کوي نړیوال ټولنه به د دې غونډې د پایلو هرکلی وکړي؟
You know, maybe I'm cynical.
په افغانستان کې لږ یاتو کولونو کار کول ورسته کې دا شی بدبین وسم. ما دا سه هیڅ ولوی جرګه نه دلیدلې چې د وخت له حاکم او چارواکو سره مخالفت درلودلې وي. په خوښنۍ سره لوی جرګه داسې تاریخ لري چې په واکه کس باندې د تایید مهر لګوي. ما تر اوسه د دې لوی جرګې د دایره دوه پلان په اړه جزئیات لیدلې نه دي، خو د دایره دوه په اړه شک لرم.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لاندو صفو 1515.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي. دا هم دا روان خبرونه وروسته راپورت د برتانی حکومت له روان د سره د وی حکومت له مخې غواړي حتی هغه غیر قانوني کاروال روان د ته ولي چې په برتانی کې پناه غواړي. په دې اړه نور تفصيل په راپورت کې اوري.
له رواندا سره د وی حکومت له مخې ټاکل شوې ده چې برتانی څخه نن د کډوالو لمړۍ ډله د ختیځ افریقا دغه هیواد ته ولېږل شي. د برتانی د حکومت دغه اقدام د کډوالو د مدافع ډلو له مخالفت او یو شمیر قانوني ننګونو سره هم مخ دی. له بلې خوا هغه کډوال چې د مخکنۍ حکومت له مخې دغه هیواد ته استول شوي وایي نوي ورتلونکي کسان به له ستونزو سره مخامخ شي. 22 کلن پیټر نایونی په 2014 کال کې له سودان څخه برتانی ته تللی و چې د 2020 کال په پای کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا رواندا ته ولېږل شو. نوموړی چې د پایتخت کیګالی څخه 80 کیلومتره لرې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي وایي نه غواړي پر رواندا کې پاتې شي. هغه وایي برتانی ته په لارې خپل یو ورور له لاسه ورکړ او و کالې په لیبیا کې بند تیر کړی.
د برتانیا حکومت زما پیغام داده چې انسانان دي، تاسو ورته نشئ ویلی چې هلته ژوند وکړی او یا هم دغه کار وکړی او هغه کار وکړی. که چیرې دوی برتانیا غوره ګڼي باید هلته ومنل شي. افریقا ته د استولو پر ځای هغوی ته بهتره ده چې په برتانیا کې په توقیف کې وساتل شي.
له بلې خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فلیپو ګراندی له برتانیا څخه رواندا ته د کډوالو د استولو پریکړه د دوشنبې په ورځ ناسمه وبلله.
موږ د تیرو څو هفتو راهیسې په واضح ډول ویلي چې دا ناسمه پریکړه ده. دغه هوکړه د بېلابېلو دلایلو له مخې ناسمه ده. لومړی دا چې دو خلکو په داسې یو هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده چې د کډوالو نړیوال میثاق یې لاسلیک کړی او دغه هیواد د دغه مسؤلیت سرته رسولو وړتیا لري.
د درنو اوریدونکو د نن وضعیت خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې تر دې شی ویم د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا هم لوی الله مال شه په لنډو شیبو کې د ستاسو غاک یا صدای شما خبرونه پیلېږي. اوریدل او پکې ګډون مه هیروئ. الله مال شه.